د ماسپخین 2 بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، د ازادۍ رادیو دا یو ساعت خبرونه د مخکښو ښځو د اونیز پروګرام لپاره ځانګړې ده. په څو شېبو کې زما همکاره ملالۍ شینو اوبخې، ملالۍ ګواښ بشیر د دې خپرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راځي، خو له هغه مخکې پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د تاجکستان چارواکي وایي له 1100 زیات افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. متحده ایالاتونو په کابل کې د خپل سفارت د بندېدو راپور رد کړی او د په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. بشپړ خبرونه. د تاجکستان پوځي چارواکي وایي په تیرو دوو ورځو کې 1131 افغان پوځیان له ګډ سرحد څخه د هیواد ته تښتیدلی دي. د تاجکستان سرحدي ګارد نن وویل چې 1031 افغان پوځیان تیره شپه او د یکشنبې په ورځ 490 نور سرتیري د افغانستان له سرحد څخه د هیواد ته اوښتي دي. د تاجکستان د دولتي چارواکو په وینا په تیرو دوو اونیو کې نږدې 1400 افغان سرتیری د هیواد ته تښتیدلی دي. دا په داسې حال کې ده چې د تاجکستان پر پوله پروت بدخشان ولایت کې په تیرو دریو ورځو کې له 40 زیاتې ولسوالۍ طالبان ونیولې. ویل کېږي چې ډیری دا ولسوالۍ له جګړې پرته د طالبانو لاسته لوېدلې او افغان ځواکونه ترې پشه شوي دي. طالبانو همداراز د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ځینې سیمې هم نیولې. بلخوا د هلمند ولایت د ناوې ولسوالۍ هم د طالبانو په لاس سقوط شوه. سیمه ایزو او په مرکز کې حکومتي چارواکي د ولسوالیو د سقوط په اړه څه نه دي ویلي، خو د ناوې ولسوالۍ د سقوط په اړه د هلمند ولایتي شورا رئیس ویل چې دولتي ځواکونو نیمه شپه له دې ولسوالۍ څخه په شاتګ وکړ. عطاالله افغان ازادۍ راډیو ته وویل
د هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ د افغان امنیتي ځواکونو د ولکې څخه ووتله او د وسلوال طالبانو تر ولکې لاندې ده. کم نظامی پرسونل چې د ملي اردو امنیتي ملي پولیسو ملي پکښې کې وو ځینې راوتلی.
له واشیر او ګرشک وروسته ناوه د هلمند دریمه ولسوالي ده چې له مې میاشتې راهیسې سقوط شوې. په کابل کې د متحده ایالاتونو سفارت هغه راپورونه رد کړي دي چې ګنې په کابل کې د دې هیواد ډیپلوماتیک ماموریت ترل شوی دی. د سفارت نن ازادۍ راډیو ته په یو ایمیل کې وویل د ولسمشر جو بایدن له سپارښتنې سره سم به متحد ایالات په کابل کې قوي ډیپلوماتیک حضور ولري. سفارت به یې پرانیستی وي او د بندولو پلان یې نشته. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وتلو د نیټې له نږدې کېدو او د جګړو له تودېدو سره ځینو رسنیو راپور ورکړ چې په کابل کې د امریکا سفارت ښایي د لنډ وخت لپاره وتړل شي. لازادای رادیو خبرونه اوري. د ایران د اټومي برېښنا د تولید یوازینی بټۍ شاوخوا دوه اونۍ وروسته له دې چې په بیړني ډول بنده شوه یو ځل بیا فعاله شوې ده. د بوشهر د اټومي بټۍ مشر دا خبر نن دوشنبه د دولتي رسنیو له لارې ورکړ. اسنا خبری آژانس د محمود جعفری له قوله خبر ورکړی چې نوموړی وایي هغه تخنیکي عارضه چې له کبله یې بټۍ او د هغې زر میګاواټه ریاکټر غیر فعال شوی و لري شوی او ورسره د برېښنا تولید بیا پیل شوی دی. جعفری چې په عین حال کې د ایران د اټومي انرژۍ د ادارې مرستیال مشر هم دی وویل چې د برېښنا جریان پرون یکشنبه وصل شو. د جون په 16 نیټه د ایران د اټومي انرژۍ ادارې وویل چې د یوې تخنیکي عارضې له کبله د بوشهر اټومي بټۍ غیر فعاله شوې ده او تېره اونۍ اعلان وکړ چې انجینران د ویجاړ شوي ریاکټر د ترمیم هڅه کوي. په فلیپین کې د 500 نورو مړو له موندنې وروسته د یوې پوځي ترانسپورتي الوتکې د نسکورېدو په پیښه کې د مړو شمېر 500 ته لوړ شو. دا پیښه پرون یکشنبه د پلازمینې مانیلا د جنوب په 1000 کیلومترۍ کې په جولو نومي ټاپو کې هغه مهال وشوه چې یوه 130 ډوله هرکولیس ترانسپورتي الوتکه د پورته کېدو پر مهال د الوت له کرښې ووتله او نسکوره شوه. په الوتکه کې 96 تنه سپاره وو چې د توندلارو ډلو پر وړاندې له جنگیدونکو ځواکونو سره د یو ځای کېدو لپاره د فلیپین جنوب ته لیږدول کېدل. یو سیمه ییز قمندان ویلي نه ښکاري چې دا الوتکه د په ډزو نسکوره شوې وي، او د عیني شاهدانو له قوله وایي چې ښایي د الوتو له کرښې یا رنوې څخه وښتې او نسکوره شوې وي. د قبرس په جنوب کې له تېرې شنبې راهیسې لګېدلی اور لږ تر لږه څلور کسان وژلي او لسګونه کورونه، بڼونه او د نښترو ځنګلونه یې ویجاړ کړي دي. اور وژونکي پرون وتوانېدل چې د اور ډېره برخه کنټرول کړي. اور لومړی تېره شنبې په اراکاپاس کلي کې ولګېد او وروسته د توندو بادونو له کبله په چټکۍ سره شاوخوا سیمې ته خپور شو. لږ تر لږه له اتو غرنیو کلیو خلک نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د قبرس د کورنیو چارو وزیر نیکوس نوریس ویلي چې د څلورو کسانو مړي د اودو په نوم کلي کې موندل شوي دي. او په پام کې ده چې د اروپایي ملتونو د 2000 کال د فوټبال جام نیم پایلو به سبا د چنګاخ په 15 نیټه پیل شي. ایتالیا او اسپانیا د کابل په وخت سبا شپه په 11:30 بجو سره مخامخ کیږي، او د چهارشنبه په ورځ انګلستان او ډنمارک د شپې په 11:30 بجو لوبه کوي. د دې جام فاینل لوبه به د یکشنبه په ورځ وي. د اروپایي ملتونو د 2000 کال جام د کورونا د وبا له کبله ځنډیدلی و.
مخکخی خزی
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شراغلاست. نن د خبرونی په دې برخه کې د ازادي رادیو اونیس پروگرام مخکښ شذې خبريږي. زملالی بشریم د دې خبرونی لپاره تخنیکی چارې میرحمت صاحبای پر مخ وړي. د خبرونی لمړی میلمنه مو د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه ورداکته. د دې خبرونی په دوهمه برخه کې به له لیمه وزیري سره خبرې کوو. اغلی وزیري د میدان ورداک ولایت ته او په کابل پوهنتون کې د حقوقو د پوهنځي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاده ده. اوریدونکو که تاسو غواړئ زموږ له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ او ازادي راډیو سره خپلې تبصرې شریکې کړئ، موږ ته مستقیم تلیفون وکړئ او خپل نظرونه را سره شریک کړي. موږ د تلیفون شمیرې دا دي 00 8 22 55 او 09 9 20 3 50 40. موږ هڅه کوو چې زموږ له میلمنو سره زموږ اړیکه ټینګه سي. دوی به د تلیفون له لارې په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوي. زموږ د خپرونې لومړی میلمنه د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسله اغلی زکیه وردک به په څو شیبو کې له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سي. او که اوریدونکو تاسو غواړئ له دوی څخه پوښتنې وکړئ کولای سي چې موږ ته زنګ ووهئ. زه به اوس ورسم. صفای صاحب وایي چې اوریدونکو زنګ وهلې دی، د اوریدونکو ژغونه به هم واخلو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. صدیقی صاحب مننه چې تاسو ازادي راډیو ته زنګ وهلې دی. زموږ خبرونه مخکښه شذې روانه ده. په دې خبرونه کې تاسو په هیږي چې موږ داسې شذې راغواړو چې ټولنې ته کوم خدمت کړی وي او د پام وړ لاسته راوړنې ولري. که تاسو زموږ له میلمنو څخه کوم پښتنې غواړئ پریږدي، دلته موږ به بیا د دوی مخې ته کښېږدو. مهرباني وکړئ.
افغانستان وګړو سره څه ډول چلند کیږي؟ آیا دوی هلته څنګه راغلي دي؟ د دوی درسونه څنګه دي؟ آیا دوی سره مقایسې بل هیواد سره کیږي او کنه؟
ډېر زیاته مننه صدیقی صاحب چې تاسو دا پوښتنه پریښو. د موږ به حتمن د خپلې میلمنې مخې ته ږدو او له دوی څخه به دا پوښتنه مطرح کړو. اوس هم ورځم یو بل اورېدونکی دی، مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. بلې تاسو زموږ غږ اورئ؟ فکر کوم چې د دوی سره زموږ اړیکه قطع سوه. اوس هم ګورو چې نور اوریدونکي ستا کنه. صافی صاحب وایي چې نور اوریدونکي نسته. فکر کوم چې یو چا زنګ وهلی دی. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
بله ملالی بشیر مرزا غوري خوري.
بلی اوس تاسې ژغ موږ ته راځي، تاسې مهرباني وکړئ که کومه پوښتنه لرئ یا تبصره.
او سلامونه تاسو وړاندې کوم ستاسو راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته او ستاسو دوړو مېلمنو ته. پښتون یم د جلوجان خوري.
پښتون صاحب ډیره زیاته مننه چې تاسې موږ ته زنګ راوهلی دی. موږ په دې خپرونه کې دوی میلمنې به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي. په د افغانستان جنرال قونسل په ممبئی ښار کې غلی زکی وردګ به له موږ سره په څو شیبو کې وصل سي د تلیفون له لارې. که تاسو له دوی څخه کومه پوښتنه لرئ کولای سي.
پوښتنه خو مې دا ده چې د وردګ خور څخه مې پوښتنه دا ده چې په د اوسني عصر کې دش اوازې دي چې په بلخ کې بعضې مملکتو خپل کنسلګرۍ یا وتړلې یا محدودې کړې، په دې کې هند هم راځي. دغه کنسلګرۍ تړل په مزار کې د افغانستان پر خلکو خامخا اغېز کوي. په دغه باره کې پوښتنه ده. او بله پوښتنه مې دا ده، دا اوسنۍ تاسو ګورئ چې یوه ولسوالۍ په بلې ولسوالۍ پسې افغانستان و آینده صلحې ته هم امیدواره دي که نه دي؟
پښتون صاحب ډېره مننه ستاسو د دواړو پوښتنو څخه. اوس هم ورځم زموږ لومړی میلمنې پر لور باندې چې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان جنرال قونسل آغلی زکیه وردګ ده. وردګ صاحب ډېره مننه چې تاسو له موږ سره په دې خپرونه کې ګډون کوئ.
هیله کوم ورځم په خیر.
ډېره زیاته مننه آغلی زکیه وردګ. اوریدونکو غواړم چې تاسو ته ووایم چې د افغانستان په تاریخ کې لومړی ښځه ده چې د جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په هندوستان کې. آغلی وردګ، که تاسو لومړی په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې درې ورځې وړاندې په ممبئی ښار کې د هند مخکښو ښځو له افغان ښځو او کوچنیانو سره د یووالي او د هغوی د هدفي وژنو پر وړاندې ملګرو ملتونو ته په یوه لیک کې خپله اندېښنه شریکه کړې ده. دوی ته د یو خبری کنفرانس په ترڅ کې د اندېښنه شریکه کړه. په دې کنفرانس کې څومره ښځو ګډون کړی وو او د دوی په اړه که تاسو موږ ته یو څه معلومات راکړئ.
د افغانستان، د هندستان او د هندستان ډېر نوموتي ښځې لکه شبان اعظمي چې هم وکیله وه او هم چنان هنر پیشه د هندستان وه، د دو ځای یوه مشهوره وکیله د پارلمان وکیله یې د پریانکا، د بی جی بی د حزب سخنگویه شاینا ان سی، او همچنان د موو د اسلامي ستدیز یو سکالر، یو څوک چې دکتورا یې اخیستې وه په هغو کې، او همچنان وکیلان، ډېرې زیاتې وکیلان مدافع، ډاکترانې، انجینیرانې او مختلفې ښځې چې په د دو ځای په ټولنه کې ډېرې زیات مشهورې او همچنان برجسته ښځې وې. سو دې غوښتنه دغه وه راغلي وو، او دی په دو پریشانه وې چې په افغانستان کې د حالات چې روان دي، او هره ورځ د افغانستان ښځې وژل کېږي او هدفمند وژنې پېښېږي، او همچنان په شفاخانو باندې حمله کېږي، او ښځې چې په هغو ځای کې چې ولادت کوي او مریضانې وي، او همچنان په د وړو په مکتب باندې په جومات کې چېرته چې ځوانان هلته درس لولي، نو د دوی لپاره ډېر پریشانه وو. او دوی د یو خط د ملل متحد ته ولیکلو او ویل چې موږ د افغانستان د ښځو تامین او مسؤلیت غواړو، همچنان غواړو چې اوربن اعلان شي تر څو چې د افغانستان ښځې د 40 کاله چې په دوی باندې جنګ ځپل شوی دی، دا باید نور ودرېږي. او د موږ نه تنه د افغانستان د ښځو دپاره د غږ چې دی، موږ د ټولو دنیا د ښځو دپاره د غږ پورته کړو چې د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت او ډېر زیات مشکلات یې په د 40 کالو کې لیدلي وي. نو په دوی باندې د یو پرېس کانفرانس وکړله، او د مانا هیله وکړله که موږ راشو د تاسو جنرال قونسلۍ ته او موږ دغه غږ پورته کړو او غواړو چې د تاسو په حضور کې پورته کړو. نو دوی راغلې، او ډېر زیات د دوی میډیا خلک هم وو، او دوی دغه پرېس کانفرانس ورکړله، او د هغه خط نامه یې خط ماته وسپارله چې ما وزارت خارجې ته ولیکلو.
ش مننه وردک صاحب کا په دې اړه باندې تاسو نور زموږ اوریدونکو ته وایئ چې دا لیک چې یو اعتراضیه لیک دی تاسو په وینا او دغه شذور باندې خپل لاسلیک کړی دی امضا کړی دی او د دوی غشتنی پکښ مطرح دي دا به د بهرنی چارو وزارت لخوا بیا ورسته ملګرو ملتونو ته سپارل کیږي او هلته بیا د دې لیک د برخلیک په اړه که تاسو راته وایئ چې هلته څنګه ور باندې غور کیږي او په کوم غونډه کې به پر دې باندې بحث کیږي که څنګه
په مخ وزارت خارجه ته خپل ریاست سیاسي ته لیږلې دی او دوی په دوه باندې کار کوي چې د جلسه په باندې نیسي چې په حتی د څه رقم د دوسا یعنی څه رقم د وکړلې شي چې ملل متحد ته ولاړ شي او هم چرته افغانستان کې څه رقم دوته یعنی وده وکړل شي او اواز د دوی ځای هلته هم په خلکو باندې واورل شي نو په دې په همدغه دوه ورځو کې په دوه باندې کار روان دی
بله په هند کې او په نورو هیوادونو کې د مخکښ شوځو ژغ څومره غیزمن ګڼي چې باید د افغانستان د په ځنګړې توګه د شوځو د افغان شوځو لپاره راپور تکړی او خپل ژغ اوچت کړي له دوی سره د یووالي په خاطر باندې راپور تسي لکه یو بیلګه چې تاسو یاد کړی چې په ممبئی شهر کې د هند شوځي ستاسو په هڅو باندې او ستاسو په همکاري باندې راغلي وي او په کنسولګری کې خپل ژغ ملګرو ملتونو ته رسول وغوشت دا ډول هڅې څومره مهمې دي ستاسو په نظر
زما په نظر باندې هر چېرته چې ظلم روان وي او د ظلم په مقابل کې اواز اوچت شي هغه معاصره تمامېږي د افغانستان ښځو ډېر زیات زحمت یې استلی دی او د موږ کتاسته چې معلومه ده د افغانستان حکومت ډېر زیات کوشش کوي چې د دې یعنی دغه لاسته راوړنې چې په دوی شلو کالو کې درلودلې دي هغه تامین واوسېږي او همچنان د دوی حقوق تامین واوسېږي حتی دلته چې پریس کانفرنس روان و د هندستان ښځو دا هم ویل چې یعنی موږ ته تعجب کو چې د موږ په حکومت چې دومره موږ یو په یو سوله ایز مملکت کې ژوند کو لیکن د موږ ښځې په حکومت کې دومره غټه ونډه نه لري لکه په افغانستان کې چې هلته وزیران شته دي په همچنان په وزارت خارجه کې میرمن شته دي او پارلمان کې 20% ونډه د افغانانو د ښځو ده دی چې د یعنی په دوه حساب کې د افغانستان حکومت ملاتړ دی ډېر غټ ملاتړ دی افغانستان د ښځو نه دی لیکن موږ غږ د دونه اوچت کوو چې هغه خلک چې او هغه ترهګر خلک چې د افغانستان ښځې داروي او غواړي چې ښځې په عموم کې د وډاري شي او همیشه د یو ترس لاندې وي هغه باید نور ونشي په خاطر د چې یو چیرته بله ښځه خوږیږي نو موږ هم خوږیږو او زما په فکر کې چې د حواز هر چیرته اوچت شي د افغانستان د ښځو لپاره یو غټ ملاتړ
مننه او د افغانستان لخوا د ډیپلوماسۍ په برخه کې د شوزو حضور ستاسو په نظر څومره مهم دی او څومره اړین دی چې باید د ستاسو غونډې نور شذې هم په کنسولګریو کې وي او د افغانستان په سفارتونو کې کار وکړي چې په ډیپلوماسۍ کې برخه واخلي ځکه چې ستاسو د کار پر مهال موږ لیدلې دي چې دا لومړی داسې غونډه نه ده نور خلکو هم ستاسو سره په همکاري باندې خپل ژغ راپورته کړی دی او د افغانستان په استازي تو باندې تاسو په دغو ځایونو کې هڅې کړې دي دا ډول د شوزو په برخه کې د شوزو حضور څومره مهم دی په ډیپلوماسۍ کې
په ډیپلوماسۍ کې د ښځو رول ډېر زیات مهم دی خصوصا کله چې په داسې شرایطو کې افغانستان قرار لري او د دنیا داسې فکر کوي چې ولا په افغانستان کې ښځې په ډیپلوماسۍ کې یا په سیاست کې اصلا رول نه لري برخلاف ورو ورو د ټول دنیا ته معلومیږي چې افغانستان کې د موږ اساسي قانون چې جوړ شوی دی او همچنان د موږ افغانستان حکومت د شلو کالو کې خصوصا په داخرو لاسو کالو کې د افغانستان ښځو ډیر وعده کړی ده خصوصا په سیاست کې او همچنان په وزارت خارجه کې او خیو په پارلمان کې په سناتور بخش کې سناتوري بخش کې افغانستان ښځو ډیر زیات یعنی ونډه یې ځخته زیاته ده او د مهم رول هم لوبولې دي او د افغانستان د ښځو ښه نمایندګي کړې ده که موږ په یونایټیډ نیشن کې وګورو که موږ په افغانستان کې د پارلمان مېرمنې وګورو او په خپل د لومړی مېرمنه یو ښه الګو ده د ټولو لپاره
بلی او وردک سب که تاسی از مجد دینا و ریدون که هاگا پشتنی با تاسو مخی تکشیردم مخ که ترده چی تاس لمش سره ده تلیفون پر کرش واسل سی او ریدون که مجد دینا پشتنی پریشو دلی ستاس لپار یو پشتن پا دوی که داو چی پا هندوستان که میشت افغانان چی حال تا اوسی هاگوی لیو شمیر ستونزو سره مخا مخوی پا دی برخه که افغان دیپلوماتان سمره حدسی که وی چی ده دوی ستونزی حال سی
ولدی په ممبئی کې خودموږ د افغانستان میشت خلک یعنی کمتر دي زیاتر په دهلی کې اوسیږي او تر څو چې خبره احمد موږ نه سفید صاحب مومن زای صاحب حتی دی چې تر څو وکړل شي دی هغه مشکلات چې دی لري حل کی اته په دو کله چې د درې میاشتې تمخ د هغه د کویدات راغلل دی د کورونا د مرض د خاطر نو د ډېرې هڅې وکړلې چې وکړلی شي د مهاجرینو او هغه بې وزله افغانان چې هلته مهاجر دي او اوسېږي د دې دپاره مرستې ټولې کړي چې موږ حتی د ممبئی نه دلته کوشش وکړل او یو شپېته بسیم د دو ځای ورته د شپېتو فامیلو دپاره ور ولېږلې او دلته هم د خپلې هڅې وکړي دی یعنی د دهلی کې د موږ سفارت هڅې او همچنان تر څنګ سره یې په حیدرآباد کې او همچنان دلته ممبئی کې د موږ ټولو هڅې روانې دي تر څو وکړلی شو د دې سره مرسته وکړو
مننه او یو بل اوریدونکي پښتنه وکړه چې تاسو د افغان شوز په توګه باندې د سولې خبرو ته څومره هیله من یاست
کله چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو موږ به همیشه اول مېرمنې په خپل نظر کې نیسو او هیله من په دوه کې یو چې موږ هلته یو څلور تکړه مېرمنې د خپل په نمایندګۍ کې لرو چې دی به ان شاء الله د موږ د سولې موضوع کې وخت چې مذاکرات کیږي دی به یو ډېره ښایسته نمایندګي وکړي د هغو تر څنګ سره د افغانستان حکومت په دو کوشش کې دی چې موږ سوله ولرو خو با عزته سوله ولرو
بله او وردک صاحب لکه څنګه چې ما مخکې وویل خپل اوریدونکو ته چې تاسو د افغانستان په تاریخ کې یو لومړی شذ یاست چې د او جنرال قونسل په توګه د خپل هیواد استازیتوب کوي په دې ډګر کې یا تر دې ځای پورې رسیدو په بهیر کې تاسو له څه ډول ستونزو سره مخامخ شوي یاست په ځانګړې توګه د افغان ټولنې کې راته وایست چې افغان ټولنې پرته له شکه یوه سړي سالاره ټولنه ده او هلته د نارینه او ډیر اوریدل کیږي نو د یو ښځې په توګه تاسو له څومره ننګونو سره مخامخ شوي یاست
ام دومره چې د موږ نورو خویندې په مشکلاتو سره مخامخ شوي دي زه هم ترې جلا پاتې شوې نه یم اول خو دا چې ډېر زیات نارینه په دو باور نه دي چې یوه ښځه به ډېره ښه وځلېږي په دې باور اصلا دی نه دي چې یوه ښځه به د افغانستان یوه ښه نمایندګي وکړلی شي یا حتی یو ښه رهبریت وکړلی شي ډېرې ځلو کې چې حتی اقل دی په ډېرو اندکو موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې غواړي چې یوه مېرمنه دومره وټه کوي چې تر څو هغه هیڅ وخت بیا خپل سر پورته دي کی اته کله کله چې په هڅو کې دی کوم ټکی د ختم شوی وي دی هغه ته سب سره په باندې لیکي نو د موږ افغانستان نارینه زیاتره یې نشو ملای یعنی یو تعداد دي چې کوشش په دوه کې چې باید میرمن هیڅ وخت پرمختګ ونه کړي لیکن تر څنګ سه مقدس ورونه هم لرو چې د تر څنګ د خويندو او دری او د پرمختګ لپاره د خپل ټولې حالې ځلې په کار اچوي او موږ د هغه ورونو نه چې د خپل خويندو تر څنګ سره ودري او د دې حالو ځلو سره خپل حالې ځلې یو ځای کوي چې منندوی یو
وردک سپ تاسو د شوزو په برخه کې مخکې تر دې چې په هندستان کې د جنرال قونسل په توګه دند تر سره کړی نور فعالیتونه هم کړی دي او تاسو ځینو د شوزو د حقونو په برخه کې کمپاینونه پر لار اچولی وو او د دوی لپاره موهلي ځلې کړی دي د دوغه فعالیتونو په اړه که یو څه یادونه وکړي او د هغه مرستې چې تاسو شوزو ته رسول دي د دوی د حقونو په برخه کې که تاسو یو څه وایست بله وردک سپ زموږ ژغ تاسو ته راځي اوریدونکو زه فکر کوم چې زموږ له میلمنې زکیه وردک صاحب چې په هندوستان کې د په ممبئی کې د افغانستان په سفارت کې د جنرال قونسل ده د دې سره زموږ اړیکه پریس و موږ به بیا هم هڅه کوو چې د دوی سره خپل تماس قائم کړو اوس په ورسم دا اوریدونکو پر لور مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده فکر کوم چې د دوی سره هم زموږ رابطه قطع سوه بل اوریدونکی د صافی صاحب وایي چې ځینې اوریدونکي پر لیکه سته مهرباني وکړئ آزادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام تاسو ژغ مشترازی تاسو کولای شئ خبرې وکړي
سلامونه مې کړلې نو خبرې منظور کړې
ډیر مننه تاسو خپل نوم وایست او که زموږ له ملمنو څخه کومه پوښتنه لري مهرباني وکړي
ته د خپلو د خبرو له سره د لوپا خبرې کوو
بله مهرباني
الو موږ د افغانستان ولسمشر حامد کرزای حمدالله موحد ټول خوبیول دي د افغانستان اوسلسدي په تاجکستان خورې ته وختله دا کوم رقم کفاره ونه ده په افغانستان دی د افغانستان
بلې د اوریدونکو سره هم زموږ رابطه قطع سوه له آغلي زکیه وردک سره یو ځل بیا د تلیفون له لارې موږ وصل یو وردک صاحب که تاسې په دې اړه باندې زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې د ښځو لپاره چې تاسو د دوی د حقونو په برخه کې فعالیتونه کړي دي په هغه اړه تاسو معلومات ورکړئ مهرباني
ډېره زیاته مننه هول خو ما د یو انجمن د ښځینه او د انجینرانو مخې ته وړله چې په هغو کې مې ډېرې خویندو سره مرسته په دوه وکړله چې تر څو دوی وکړلی شي خپلو لوړو زده کړو ته ولاړې شي د بهر ملکو ته لکه هندوستان مملکت ته او همچنان ترکیه ته مصر ته او همچنان په تر څنګ سره مو انټرنشپ او دا کارونه دا ورته پیدا کولو کوشش هم درلودله چې دوی وکړلی شي کومه پس نو کوشش زیاتره په دغه کوچې د تعلیم او تربیه په بخش کې د ځوانانو سره خصوصا خویندو سره مرسته وکم او د په ډېر افتخار ویلای شم چې تقریبا شاید یو سلو پنځوس خویندو نه زیاتره مې بعد د زمينه ورته برابر کړې وي چې د په بورسو باندې بیرون ته وځي او درس ولوني او تقریبا یو سلو پنځوس ورونو ته نو دغه ما د دې د پاره کړې دي او همچنان پارلمان ته مې ځان کاندید کړی و تر څو چې وکړل شم چې د دې یو رساغ او سیګم نو قسمت هم دغه و چې زه بدل تر شم بمبئی ته وکړل شم چې د خویندو یو خدمتګي وکړم
وردک سه په دې اړه کته سو مشته وایست چې هغه جنې او شزه چې غواړي د انجینری په برخه کې ولاړ شي یا هم تاسې نور لوړې زده کړې وکړي او یو مسلک خپل ځان ته انتخاب کړي د هغوی د پاره تاسو پیغام څه دی دوی باید څه وکړي چې خپل لوړې زده کړې بشپړې کړي او خپل هیلو ته ورسیږي
زه دومره درس ورته ویم ملالې جانې چې زه یو کونډه ښځه یم ما لس کاله تر مخ خپل خاوند د لاسه ورکو کما خپل تعلیم نه وای کړی زه به شاید اوس جنرال قونسله په ممبئی کې نه وای دا به یو مسج باید دې ته وی چې لوړې زده کړې په هر برخه کې وي انسان بل اخره یو هغه مندل تر سوي چې همیشه یو انسان دغه خوب ویني او تپو تلاشي په دوه کې وی چې وکړل شي چې یو ځای ته ورسیږي نو خوینده ته مې د هیله ده چې تاسو انجینری یو ډېر ښایسته فیلډ دی آرکیټیکچر انجینری یعنی مهندسي انجینری یعنی په انجینری کې ډېر زیات نور برخونه هم شته دي دا یو ډېر ښایسته برخه ده او خوینده مې هیله ده چې توجه ورته وکي او د دونه د انجینر بودن نه دی ډاټه نه کړی
مننه او زکی جان زما اخیری پښتنه بل تاسو څخه داوی چې په افغانستان د افغانستان څخه بهر هغه افغانان چې اوسي هغوی د هغوی څخه تاسو هیله څه ده چې بیرته څنګه د افغانستان لپاره دوی خدمت کولای شي دوی خپل ټولنې ته بیرته څنګه کولای شي چې لاسرسي دی ولري او بیرته د افغان ټولنې لپاره یو څه وکړي
موږ په وی سب ته سیز په پدوات کټګوري درته تقسیم کوم. یو دغه دي چې په بهر ملکو کې استریکیږي او غټي یو ما په موږ ژبه باندې درس لونی، او بعد هغه خويندې دي چې مهاجر کیږي او چیرته زی او درس لونی او بیا التپاتکی او د دوه منتظر وی چې افغانستان ته بیرته راشي. هر هغه افغان یا افغان چې د دوه رزول لري او په بل مملکت کې غواړي افغانستان ته بیرته راوګرځي، د خپل د تجربې نه او د خپل د قلم نه غواړي چې د افغانستان ته خدمت وکړي، موږ باید غیږ ورته خلاص کړو. په خاطر د دوه چې د افغانستان د پرمختګ لپاره موږ باید هیڅ وخت دا یعنی دا بې ځایه غرور ونه کړو، او څوک چې پیږي چې د موږ نه یې پوه زیاته ده، د موږ نه زیاتره پوهیږي، دغه د پوهې او استعداد نه استفاده وکړو تر څو چې وکړلی شو موږ یو ډېر آزاده پرمختللی او بااتحاد مملکت واوسیږو.
زکیه وردک صاحب، ستاسو د وخت څخه او له دې څخه چې تاسو په دومره مصروف حال کې وخت وایسته یو له موږ سره مو خبرې وکړې، زموږ د اورېدونکو پوښتنو ته مو هم ځوابونه ویل، ډېر مننه. او اورېدونکو، زه به بیا هم له تاسو سره یم په دې خپرونه کې. زموږ دوهمه میلمنه لیمه وزیری به له موږ سره د خپرونې په دوهمه برخه کې خبرې کوي. تر یوې لنډې دمې وروسته
پیوا سیمه کې په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي. د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سوزار یا لایون کې چې دغه خصم ورته خسته نسونه نسونه راولل او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر دلګې د شیخ مسیل سنتی پارک دغه سپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
یو ځل بیا د ازادي رادیو مخکښ شې ځخ پرونی ته شرغ لاست. زملالی بشری ماو تخنیکی چارې رحمت صافی را سره پر مخوړي د خپرونی په دې دوهمه برخه کې. زموږ میلمنه لیمه وزیری ده. لیمه وزیری د میدان وردک ولایت او د کابل پوهنتون د حقوقو د پوهنسي محصله ده. دا په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. اغلی لیمه هم دا اوس لمر سره د ټلیفون پر لیکه ده. مننه لیمه جان چې تاسو خپرونی ته راغلاست.
سلامونه او وخت مو بخیر. میره مننه ملاله جان چې خپرونی دا برخه مو یوګا ته څنګه کړې.
لیمه جانې، تاسو هم مننه چې وخت مو وایست. لومړی که تاسو موږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې یوګا څه ډول ورزش دی او ولې باید خلک دغه ورزش وکړي.
ډېره مننه ملاله جانې. زه به دا ویم چې یوګا کلمې ته وګورو. د یوګا واضح تعریف یې دا دی چې یوګا د جسم او د روح یو ځایوالی غوښتونکی ده. په دوه معنا چې عین وخت کې یوګا غواړي چې انسان جسمي او روحي یو ځایواله یا وصال مثلا اختیار کړي. او دا چې ولې خلک باید یوګا وکړو، لومړنی ډېر دي ځکه چې اروایي او جسمي کومې مثلا ګټورتیاوې یا دا چې مفیدواله چې یوګا لري نن انسان زه فکر کوم نن نه ولې د نن ډېر مخکې انسانان ته دا باور شوی دی چې یوګا نه تنها دا چې جسمي مفیدیت لري، هغه رواني مفیدیت چې لري د دې تو سبب کیږي چې انسانان دوه نتیجې ته ورسیږي چې یوګا نن په یو ورزش باندې بدل شي. که څه هم نشو ورته ویل په ټوله مانا چې یوګا ورزش ده، ولې یو فلسفه ده چې د ورزش تر نامه لاندې پر مخ وړل کیږي.
مننه لیمه جانې. او تاسو په کابل کې د یوګا په برخه کې استادی کوي، دا کار څومره ستونزمن دی؟ د حقیقت ته په کتو چې یو شذ په افغان ټولنه کې ډیر فعالیتونه نس کولای په ځانګړي توګه د ورزش په برخه کې.
کابل کې افغانستان کې د فکر کوم چې جګړې او ناوړه حالات هر څه متاثر کړی دي. دغه ډول نه یوګا هم ده، نه تنها دا چې هغه امنیتي اړخیې دی چې دا چاره ستونزمنه کړې ده. زه فکر کوم تر ډېره مذهبي اړخ ته ډېری وخت کتل کېږي. د دې خاطره چې یوګا هغه فلسفه او تیوری چې کومه ده هغه د چین هېواد یا د هندوستان اخیستل شوې ده. او تر دې په دوه نظر ورته کتل کېږي چې دا د بودیزم یا د هندویزم د مذهب کومه برخه ده چې په دوه ځای کې اوس عملي کېږي. په دوه اساس دا چاره یو څه ستونزمنه ده، خو زه فکر کوم چې هغوی چې اراده ولري او ولایتو دپاره چې د خلکو دپاره یو کار وکړي دا چاره یو څه اسانه کړي ده.
ښه، او د نجونو په برخه کې که پښتنه درڅخه وکم، څومره نجونې مراجعه کوي و دغه برخې ته؟ آیا تاسو فکر کوئ چې په افغان ټولنه کې اوس د یوګا ورزش مراجعین مخ پر زیاتېدو دي که لا هم په دې اړه باندې خلک ډیر معلومات نه لري؟
پنځه کاله مخکې کله چې میرمن فخري ممتاز په افغانستان کې د یوګا لپاره لومړنۍ هڅې شروع کړلې، په هغه وخت کې یو څه فکر کوم چې نه و. وروسته پوهاوی ډېر شول او د یوګا هغه مینوال هم زیات شول. د فکر کوم دوه کاله تر ننه دوه کاله مخکې هغه کسان چې راتلل او هلته به د یوګا تمرینونه کړل هغه زفته ډېر و، یا یو نیم کال مخکې، ځکه امنیتي وضع لږ بیا هم د اوس حالت نه بهتره وه. ولی اوس وخت کې که څه هم په هوایي ډېر شوی، که څه هم پروګرامونه او خپرونې ډېرې و درلودې، ولی بیا هم هغه کسان چې غوښتل چې عملا نسي او کار کا یوګا کړې وي او بیا په تمرین نه کا هغو کچه ټیټه شوې ده. تر ټولو واضح خبره یې امنیتي وضعیت دی چې خلک دو جرات نشي کړلی چې داسې ځایو ته لاړ شي، ممکن ټارګېټ شي، ممکن د خپل مرکز کومې د یوګا مرکز چیرې، ځکه ما مخکې وویل چې مذهبي نظریه هم دلته موجوده ده، ممکن دا تر کوم خطر لاندې وي. د دې خطر خلک ډېر جرات نه کوي. بیا مختلف لارې دي، مثلا دا چې په آنلاین ډول هم ځینې وخت ځینې پروګرامونه موږ جوړوو چې په آنلاین ډول افغان مېرمنو ته د یوګا تمرینونه ورکړو. خو تر ډېره زه فکر کوم دا کچه اوس چټه شوې، که څه هم مینهوالې ډېر دي، ولې جرات یې نشي کړی چې راشي.
لما جانی تاس د آنلاین خبره وکړه، زما بل پښتنه به هم دی برخه کوي، د آنلاین طریقه څومره امکان لري په افغانستان کې؟ ځکه چې د انټرنیټ سرعت په اړه باندې شکایتونه ډیر وي، څومره امکان لري چې خلک په خپل کورونو کې له تاسو څخه په دې برخه کې درس واخلي او تاسو ورته د یوګا ورزش د په کور کې د نن ورته وشوي د آنلاین طریقه؟
داسې ده ملالۍ جانې چې د انټرنیټ موضوع رښتیا هم چې یو مشکل ایجادونکې موضوع ده. په تېر کال کې چې کله د کرونا وایرس مسله وه او قرنټین یو څه شدید وه افغانستان کې، په هغه وخت کې د آنلاین چاره مخکې تلله، ولی وروسته د هغو نه چې د انټرنیټ موضوع منځته شوه، مثلا یکو موږ وخت کې په جریان کې چې وه، یا دا چې د کل وروسته د هغو نه قرنټین یو څه د منځه لاړو، بیا بېرته حضوري شروع شول. خو تر ډېره دا وه چې دا د کابل نو خواته نه شوای تللی، مثلا ولایتو کې ډېری انټرنیټ لاسرسي نه وه، یا دا چې ځینې نور مشکلات وو، فقط په کابل باندې متمرکز وه. ولی تر ډېره دا د آنلاین چاره ډېره هم ګټوره نه وه، ځکه یو موضوع دا وه، یو مشکل دا وه چې هغه کسانو چې یوګا حضوري نه وي تمرین کړي، هغو دپاره د یوګا تمرینول په آنلاین ډول یو څه ځینې وخت حتی ستونزې هم ایجادي وي، ځکه چې ما مخکې وویل چې نه تنها دا چې موږ په اروایي برخه د یوګا کار کوو، په جسمي برخه کار کوو، که ځینې پوزونه هلته ځینې پوسچرونه په ځای کې غلط لاړ شي، ممکن چې په ځای دوه چې ګټور تمام شي، ورته حتی زیان هم ورته ورسوي.
ډېر مننه لیما جانې. اوس په ورسمه ځینو اوریدونکو ته دوی هم شایي له تاسو ځینې پوښتنې ولري. اوریدونکو، تاسو کولای سئ چې زموږ له میلمنې لیما وزیري څخه پوښتنې وکړئ یا له موږ سره خپلې تبصرې شریکې کړئ. صافی صاحب وایي چې له موږ سره اوریدونکي پر لیکه دي، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. تاسو خپل نوم وایست او که کومه پوښتنه لرئ؟
او رادیو ازادي ته او ټولو کارکونکو ته او لیما وزیر صاحب خورته او تا مل لجان خورته او د رادیو اوریدونکو ته ټولو ته سلام وړاندې کوم. په سلام نه وروسته د استاد په صفت باندې د دېنه د ما پوښتنه هم دغه ده چې دې سره چې څومره جناکیان یا زنانه هلته ورزش سره کې کار سره کې هغه څومره مصونې دي؟ مخکې خو چې موږ اورېدلي وو دغه د فوټبال په اړه که تاسو خبره رسنۍ کړله، هغه هم په دنیا کې بهی سره ریشخان ریشخان شو، خو بیا د هغې معلومات هم چې هغه نه کړو، سړی لاړو په پنجشیر کې کېناستو، چې کېناستو نو بیا یې وروسته ګوته را شوله. خورنه مې دا سوال او دا پوښتنه ده چې دې سره چې څومره خوندې کار کوي، هغه څومره ځان مسؤول بولي او څومره ځان په خطر بولي نور وخت نه سم او دته سم او فکر غواړم خدای دې وکړي چې کامیاب شي.
ډیر مننه ستاسو د پښتنې څخه. د لیمه وزیر مخې ته به دا پښتنه ایږدو. لیمه جانې، تاسو زموږ د اورېدونکو پښتنه واورېده. دوی وویل چې د انجونې چې یوګا کوي ستاسو په مرکز کې څومره دوی مسؤونې دي، څومره د امنیت احساس کوي. دوی د فوټبال د فدراسیون د مشر کرام الدین کریم یادونه هم وکړه چې څو موده مخکې راپورونه راغلل چې د فوټبال پر ښځینه غړي باندې جنسي تیری کړی دی او هغه د تل لپاره د فوټبال د فدراسیون څخه مانی سو او په محکمه د افغانستان وروغشت چې دای باید محاکمه سي. خو دا سړی بیا ورسته ورکسو او د کورنۍ چارو وزارت هم مشته ویل چې دوی هڅه کوي چې دا سړی ونیسي او عدالت ته وړاندې کړي او محکمې ته راسي. خو هغه خبره هم داسې لکه زموږ اوریدونکو چې ویل پاته سوه. تاسو په دې برخه کې څه ویل غواړي چې ستاسو سرنجونې څومره د امنیت احساس کوي؟ زه ډېره مننه
کوم د ورول پوښتنې نه. زه فکر کوم ځینې وخت د افغانستان د خلکو ځینې اندېښنې د نجونو او د ښځو په مورد کې پرپای دي، ځکه ځینې داسې تجربې پېښې موږ لیدلې دي چې اته نه غواړو چې نور هغه تکرار شي. د یوګا مرکز ټوله کې مثلا کار کوونکي چې دي، رامنځته کوونکي او بنسټ ایښودونکي چې دي، په ټوله کې ښځې دي. او د چې څومره ما څنګه زه خپل د وکلنه تجربه چې کومه لرم، زه فکر کوم چې تر ټولو ما څنګه چې ما او محفوظ ځای چې ما مثلا لیدلی و، ما که ځای مو څه چې په ځای کې تر ډیره په دوه توجه کېږي چې څه ډول مثلا د بیرونه مثلا د نن ما څنګه وساتل شي، سره دې چې دای په نور موضوعات باندې د خدینه موضوعات باندې د فوکس کې خو تر ډیره فکر کړم چې دوه تر ډیره توجه شته په ځای کې. او په خپل د یوګا د مرکز باندې چې کوډین کې چې د امنیتي ګواښونو په موارد کې هم ډیره متوجه اوسي. ولې زه فکر کوم د دې ورور ډیره تشویش په دوه برخه کې واچې، دوی څومره رواني او جسمي مسؤلیت لري. چې زه په دا په سل په سلو کې ویل شم چې فوق العاده ده، تر هغه چې زه مالي د لیو تجربه کړې مې دي دا سلسله نه ده. ولې دې امنیتي وخت په مورد کې هغه نو بیا په ټول افغانستان کې که هم متوجه یو، ولې دا شی دي چې زه په سل په سلو کې نه شم ویلې.
منن لمجانی، اوس هم صافی سیبوای چې نور اوریدونکو پر لیکه دی لمر سره زب ورسم د دوی پر لور مهرباني وکي. ازادي رادیو ده
غږی درځي.
بلې ستاسو ژغ مشترادي سلامونه. ک تاسو خپل نوم وایست او ک کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
وعلیکم السلام بشیر خور تا ته نیمه خور ته سلامونه ټول اوریدونکو ته سلامونه. د لمه خورنې پښتنه دا ده چې دوی د تمرین ته نه دي ښځو په برخه کې ورکوي که د نارینه په برخه کې ورکوي. مننه.
او تاسو که خپل نوم یاد کړئ مهرباني.
مسافر خبرې کوم.
مسافر صاحب مننه ستاسو څخه چې پښتنه مو وکړه. اوس هم ګورم چې که نور اوریدونکي وي، نور اوریدونکي تر اوسه پورې نسته. لیمه جانې، تاسو د مسافر صاحب خبره واورېدل، پښتنه یې که تاسو د دوی په ځواب کې څه ویل غواړئ؟
زه فکر کوم پښتنه همدا وه چې یوازې ښځینه دي که نارینه ته هم د یوګا تمرینونه ورکول کېږي. تر اوسه چې څومره توجه شوې په ټوله په ښځو وه یوګا په برخه کې، ولې سږ کال موږ یو کلاس بل اندام درلودله چې هغو کې نارینه وو ته د یوګا تمرینونه ورکول کېدل. ولې زه فکر کوم چې نه پوهېږم چې څه مسله به وي. نارینه تر ښځینه په دې تھیوریو په دې فلسفه ډېر باور نه لري، لکه څومره چې ښځې باور مند دي په دوی چې یو کار ډېری وخت په دوی باندې فوکس کوي چې سړول انسان د ارامتیا او د سکون حالت تلاشي. ولې نارینه زه نه پوهېږم چې څه دلایل به موجود وي. ډېری وخت څومره علاقه مندي نه ښایي څومره چې ښځې وي، خو تر ډېره یې موږ ښځې وي. ولې په څنګ دو کې ځینې ناروغان هم وو چې هغوی ته ډاکټرانو مثلا دا توصیه کړې وه چې دوی باید یوګا وکاروي او دغسې تمرینونه باید وکړي. ځینې ناروغان هم وو چې په هغو کې نه شاملېدل چې موږ هغو ته هم یو کلاس درلودو. په څنګه دو کې مونږ د دولتي یو ټیم خونې چکوې غو ما شومان چلته او غو ته هم پونه کیو یا د وزل رسیدګي کې دلته چې په وړیا توګه دغه په حضور کې نو وصول ځنه تمرینونه غو ته هم دیو کا ورکو ولې تر ډیره فوکس په څه په برخه کې وته
ش لمجانی ک تاسو په دې اړه هم وایست چې د یوګا ترڅنګ تاسو د میډیټیشن کلاسونه هم ورکوي معنا دا چې د غور او فکر کولو په برخه کې تاسو څومره تمرینونه ورکوي
ملای چې یوګا خپل کوم جوړ لار شو په یوګا کې یوګا په څو برخو وشل شوی دا ولې په ټوله کې په طبیعت ولاړه یوګا بیر تر چې یو څوک یوګا کوي وی خپل ځان په استلا د طبیعت یو برخه کې یو دا په ټول وجود حس کولای شي او په دوه باور تر رسیدي چې طبیعت په خپل ځان کې تمثیلوي لکه زره داس پوسرونه او پوزونه دی په کو کې لکه افانه اسانا زنده حرکتونه دي چې په کوم طبيعت تمثيليږي په خپل ځان کې ولی ځینې په یو برخه ده چې میډیټیشن برخه ده هغه د لچ په کوم کې به انسان کاملا ذهني سکون ترسيږي او په تر څنګه چې کول شي خپل عمق ته باید لاړ شي او د خپل ځان سره باید اړیکه ټینګ کړي چې موږ معمولا هر ورځ یا په نه کې څو ورځې چې یو کلاسونه لرو د یو ساعت نه تر یو ساعت ورسره کو یا پنځه لسی کو پورې موږ یوګا عمل کړو مخکې تنفس باندې مثلا عمل کار کړو ستدغونه په نورو پوزو باندې په اخري برخه کې لاس تر کې پنځه لسی شالې کې موږ تقریبا هر وخت یا هر کلاس کې د میډیټیشن برخه هم لرو ځکه د یوګا یو نه به پیلیدون کې برخه ده چې باید ووسی نو په ټوله کې دا هم شته د میډیټیشن کلاسونه هم شته
مننه لمجانی په د میډیټیشن خبره مو روانه کړې ده تاسو څه فکر کوئ چې میډیټیشن څومره مهم دی چې کوچنیان یې هم باید د واړه عمر څخه زده کړي چې دوی په لویوالي کې ورڅخه استفاده وکړای شي د داسې رواني ناروغۍ پر وړاندې چې په راتلونکي کې دوی ورسره مخامخ کېدل شي لکه استراب یا جوړ خپګان
مللو چې د یو سم موضوع د میډیټیشن موضوع زه غواړم دا ویم چې هغه کسان چې موخه کوي هغه کسان چې علاقه مند دي یو کا د تمرین سره میډیټیشن برخه کې لکه ما چې وویل د ځان سره د اړیکو جوړولو برخه ده تر ډیره ده موږ خپل ځان ته خپل تل د کوزي ګورو چې څه دي کې کدا په ورک ټاپ کې تمرین شي او ماشومان ته دا ورزشت چې څه ډول د ځان ساري کوي چې او څه ډول خپل وجود تل ته کوز شي د فکر کم ډیر هغه ګډوډي نه چې بیا ورسته موږ ورسره مخ کیږو یا اډقل په د ژوند په مختلفو مرحلو کې ورسره مخ کیږو د فکر کم د جلو کېږي به شي ځکه انسان د ډېرې مشکلات هغه وخت ویني چې د ځان خبره وي او دا هغه موضوع ده چې فوق العاده مهمه ده چې انسان باید ځان خبره ته ورسېږي او دا چې د کوچنیوال نه تمرین شي خو د خو به خي هغه په یو اصطلاح نور له نور به فکر کم شي ولې هغه کسان چې معمولا د فکر کولو په برخه کې دي هغه کسان چې فلسفه لولي یا فلسفي چاري لري دغه لپاره دا برخه ډېره مهمه ده ځکه په ځکه کولای شي خپل افکار بیرته هضم کا خپل کړنې هضم کړي په ټوله کې تر ټولو مفیده برخه زه فکر کوم دا برخه ده
منن لمجانی اوس هم ورزم ځینو اوریدونکو ته د دوی پښتنې به هم راوخلو مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده بله
السلام علیکم
وعلیکم السلام ستاسو جغ مشترازی خپل نوم اوست او پښتنه وکړئ
ژوندې اوسې خورې نوم جمشید د ننګرهار ولایت ما اوس پلن په لوګر ما بس کې باندې ما
جمشید صاحب تاسو کې مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي کومه پښتنه لري یا تفسیره مهرباني وکړي له دوی سره له بده مرغ زموږ رابطه قطع شوه نور اوریدونکي پر لیکه اوس مهال نسته ک بله فکر کوم چې صافی صاحب وایي چې تر یوې لنډې دمې وروسته به بیا له تاسو سره یو
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو
که دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي په نو پرانستل شوی
خلکو حکومت بنوي
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ
یو ځل بیا هم د مخکښ شذې پروګرام ته شرغ لاست فکر کوم چې ځینی نور اوریدونکو اوس را سره پر لیک دی د دوی پر لور باور سو مهرباني وکي ازادي رادیو ده
خو لري اوس می ته ما در سره نیولې ټلیفون می کته شو جمشید ما د ننګرهار د ولایت نه
بلې جمشید صاحب بلې اوس تاسو رابطه مخکې قطه سو تاسو که یو څه ویل غواړي اوس کولای شي
خو له موږ د خبرون نه خبر نه مجه سخت خبرونه د خپرون د غیرت خپل تکاوتیان مبارک د مالرینو د غو په مبارک شمانه هغه ویل له یو سلو پنده سال یو دغه باندې ما زنګ والو کار نه کوز په خپل باندې ته مغول و جنگ کې باندې شو ما ماشونه می دغه د 200 کال ماشونه منه دی اول شوی تشوی د تذکره مم جوړ کړی کمپیوټری نو په کوم ځای چیرته څوک موسونه کوم کنه دغه تاسو پن پاتې ما
جمشید صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ ووهه زما همکار ظریف نظر صاحب دا خبرونه وړاندې کوي او پرون پر همدې موضوع باندې بحث وسو تاسو کولای شئ چې زما له تخنیکی همکار څخه دغه شمیره چې تاسو په کار د واخلې د میر احمد صافی صاحب څخه اوس تاسو له دوی سره په کنټرول خونه کې کولای شئ چې تماس کې و پاتسي او دوی به درته دغه شمیره درکړي او کنه و موږ کولای شئ چې برته له تاسو سره پر همدغه شمیره باندې زنګ دروغو او هغه شمیره چې ظریف نظر صاحب ته چې زما همکار دی چارواکو پریشه د غلط تاسو سره شریک کړو ډیر مننه اوس به برته اوریدونکو د مخکښ شدي پروګرام خاطر اوسو چې فکر کوم چې موږ یو څه لدی برخه لري ولاړو لیما وزیري زموږ سره ملمنه ده په دې خبرونه کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده په کابل ولایت کې فعالیت کوي په دې برخه کې لیما جانې تاسو د یوګا او د میډیټیشن په اړه باندې خبري وکړي که تاسو د دې ترڅنګ د خوړو په برخه کې یو څه معلومات ورکړئ زموږ اوریدونکو ته چې ښه خواړه یا د بدن د غړو د فعال ساتلو لپاره د انرژي په خاطر باندې چې طبيعي خواړه وي هغه څومره مهم دي
ډېر مننه منلې جانې زه د دې پوښتنې ته منتظر وم او کله ول مخفل غوښتنه کړې چې په دې حق لا تاسو ته ویم ما غوښتل دا ویم چې تغذیه او سالمه تغذیه د یوګا یو برخه ده او ډېره مهمه برخه ده موږ کوم ګروپ ټول کې یوګا د ژوند یو ډول څه ویم هغه لایف سټایل کې د شموږ د فارا یعنی دا څنګه ده چې یو ګام یو کلاس د یو په کوزه کې ځنې تمرینونه کوو مډیټیشن کوو ګرسته دغه نه چل ته ختم شو یو ګا دا نو موږ د یو ګا سړی کا پری کوو دا مثلا نه ده او کدا غلط فهمي وي د غوړم چې دا روخانه کړم چې یو ګا په ټول کې په ټول ژوند باندې تاثیر گزاره ده د تغذیه په برخه کې زما دوه یم چې په ډېر کې موږ سالم خوړو خورو هدف مې سالم خوړو نه خوړه چې سرش ویلې وي هغه خوړه چې تر ډیره د طبیعت نه خسته کیږي تر ډیره ترکاریان دي چې بیر توجه په دوه برخه باندې کیږي او هغه خوړه چې معمولا د سرکړیو خوړو د ډیرو هغه خوړو چې پس فوټونه دي هغه خوړه چې په بیرون کې وي موږ نه موږ کسان چې یو کاکای ورته ویل چې تاسو باید ځان څنګه اوساته او د تر په کسان په دی چې د طبیعت نه تاسو باید خوړل ستاره وي تاسو باید ترکاریو نه ډیر استفاده وکړئ په دې برخه کې د میوه نه ډیر استفاده وکړئ او په څنګه دوکې تاسو باید پوه شئ چې په کوم وخت کې باید واخره دا په دې مسله باندې پوښي مثلا دا چې ډیر کافین باید تاسو استفاده نه کړئ د ښه خوب لپاره مو هغه څه چې اورګانیک میډیا غا استفاده نه کړئ چې نشم حساسه کیږي نو په دې تغذیه برخه د یوګا تر ټولو مهم برخه هم کېدای شي چې ډیره کسان چې یوګا کوي په دې برخه کې باید ډیر احتیاط وکړي چې سالم خواړه واخلي او تر ډیره په طبیعت باندې متکی واوسي
مننه لیمه جانی، تاسې د خوړو خبره وکړه، د ترکاری او د میوو د زیاتو کارولو خبره مو وکړه، د پروتین په برخه کې که یو څه معلومات ورکړئ اوریدونکو ته چې دغه برخه د خوړو څومره مهمه ده او د کومو خوراکونو څخه دوی پروتین ترلاسه کولای شي. ځینې کسان چې ویجیټیرین یا دغسې خلک دي چې یوازې ترکاری نه خوري، هغوی څنګه کولای شي چې پروتین وکاروي؟
مانا لیتنه زوغان داون چه مکلا چه ده ترکاری خبره پا ده یوگا پا تغمویا چه کهو بدو مانا نده چه مک ده حیوانی واغتا چه ده حیوانی ما خوانه مثلا چه مک پروتین معمولا دوغان ترلاسا کولایشو دوغان تو طول مانا مثلا مک منکری گویا موږ له هغه د خوړونو نه منکري، موږ د پروتین د خستلونو نه منکري، ولې په سمه توګه؟ یعنی دا چې تر ډیره موږ غواړو چې هغه په کوټ شکل باید پخې شي، چې تر ډیره سري نه شي، تر ډیره غوړ جذب نه کړي او غوړ پکې نه وي، نو د خطر موږ یو چې پروتین باید وخت شي، ځکه د وجود لپاره یو څه ضروري شی دی. مثلا تاسو باید هر ورځ دوی هغه واخلی چې هغه فکر کوم تر دوه لسو ګرامه پورې پروټین د هغه نه واخلی، یو څه تاسو باید غوښه واخلی، ولې دا مهمه ده چې دا په څه وخت کې واخلی؟ دا مهمه ده چې په کوم شکل تاسو دا پخې کړئ واخلی او په کوم ډول مثلا دا مصرف شي. په ټوله کې تنها دا نه ده چې ترکاری باید وي او د نور شیانو نه، هغه څه چې دی لکه حیواني موارد موږ چې ورته وایي یوغونه په ټوله کې ډډه وشي، په ټوله کې باید دا هم واخیستل شي ځکه چې بدن ورته اړتیا لري.
بله لیمه جانی، که تاسو کومه ویب پاڼه یا بلاګ لرئ چې زموږ اوریدونکي ورسی حالته وګوري او تاسو د ګټورو معلوماتو څخه استفاده وکړي؟
په تاسو سره مله جانی چې په یو بلاګ باندې موږ کار شروع کړی و، اولې چارې تر اوسه په نیمایي کې پاتې شوې دي. خو دا چې مشخص ادرس چې هغوی وکولی شي په آنلاین ډول په دوه مورد کې معلومات ترلاسه کړي، فکر کوم تر اوسه موږ نشو توانېدلی چې ترمنځ څه کړو، ولې کوښښونه روان دي او هلې ځلې پې روانې دي او انشاءالله چې په نږدې راتلونکي کې به دا چاره هم بشپړه شي. ولې که دوی غواړي چې په دې برخه کې معلومات ترلاسه کړي، دوی کولی شي د ممتاز یوګا سنټر پاڼې ته لاړ شي، په اوسه کې فکر کوم فیسبوک کې هم دا پاڼه موږ لرو، په انسټاګرام کې هم لرو، یا نو کولی شي دغه ځای نه هم ځینې معلومات ترلاسه کړي، او کولی شي د ځینو خوړو په هکله هم هلته معلومات ترلاسه کړي، ځینې لنډ ویډیویي کلیپونه هلته اچول کېږي چې یو بزن کوي، په اوسه کې هم کولی شي دوی خپل معلومات ترلاسه کړي.
ډیر زیاته مننه لیمه جانی چې تاسو وخت و ایستې او له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ. اوریدونکو، تاسو د لیمه وزیر صاحب خبري واوریدلې چې په کابل کې د یوګا په برخه کې د ورزش استاد ده. له دواړو میلمنو څخه چې په دې خبرونه کې له موږ سره ګډون وکړ، میرمن اغلی زکی وردګ او اغلی لیمه وزیر څخه مننه کوو. بل اونۍ به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
لو